د غرمې دولس بجې په دې خبري غړې کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. رنو اوریدونکو په روانه غړې کې په مهمو موضوعاتو باندې راپورټونه تاسو اوریدل شي، خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرو. د خبرونو سرټکی په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالب سرتیرو ترمنځ بیګا سخته جګړه شوې. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له پاکستانی زندانونو د وسل وخت افغانانو د ازادې دوه خبر ورکړي. او په جرمني کې یو کس د خلکو په ګڼې ګڼې موټر خېجولې، دوه کسان مړه او یو لس جوړ دي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې په حدودو کې بیګا یو وار بیا ډزې تبادله شوې دي. په تورخم کې د پاکستان د اف سی ځواک یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، نن سهار مشال لډیو ته ویل تیره شپه یو وار بیا د پاکستان د سرحدي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په نښته کې د سپکو درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. دغه چارواکي وایي پیل د طالبانو سرتیرو وکړ او د اف سی ځواک پر ایوب او خارغلی پوستو د هوان توغندی ورول چې په پایله کې د دوی اته سرتیری جوبل شول. نوموړی وایي د افغانستان غاړې ته د طالبانو په څو پوستو ځوابي بریدونه کړي دي چې ورته ځاني او مالی تلفات هم وراړولې دي. د ډزو د بیگانوې تبادلې او پکې افغان طالبانو ته د مرګ جوبلې دا وړېدو په اړه دم غړې ته د طالبانو د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی. البته تر دې وړاندې هغوی په پخوانیو نښتو کې د یو طالب سرتیری د وژل کېدو پخلی کړو. د خیبر ضلع د بلدیاتي حکومت د استازو مشر او د لنډي کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینوا نن مشال ډیو ته ویل د ډزو لوجی ولسی خلک غزمن کیږي.
او بیگا چکم جړه پراغلای پاغه کې دواړو طرف ته مقامی آبادی شوی، اغه د خپل زینو نه بی ځای شوی. یو لوی تکلیف سره خلک شری اغه مخ شوی دي، ماشومان زنانه د دواړو مملکتونو نه ذمہ دارو چارواکو نه مونږ دغه فیل کړو. روژې مبارکه میاشته ډیر لوی او مشکل دی او د جرګیل مکور کړی چې دغه مسالات حل شي.
د تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې راهیسې تړلې پاتې ده. پاکستانی چارواکي وایي په میانمار یا برما کې له 500 زیات پاکستانیان په جبري ډول په بیګار کیمپونو کې ساتل شوي دي. جیو نیوز پرون په تایلند کې د پاکستان د سفیر رخصانه افضل په حواله لیکلي دغه پاکستانیان دي چې پر ټولنیزو رسنیو د ځینو انساني قاچاقبرو لخوا د خو وظیفو په تکل کې بینکاک ته غوښتل کیږي او بیا هلته په رسیدو میانمار ته اړول کیږي. رخصانه افضل جیو نیوز ته ویلي د میانمار له یو کیمپ نه یو لس کسانو د تښتېدو هڅه کړې چې شپږ په تښتېدو بریالي شوي، کوم چې هغوی پاکستان ته واپس استولي، خو د 500 نورو څه معلومات نشته. په ورته وخت کې د پاکستان د سینټ مرستیال سیدال خان ناصر پرون پر حکومت غږ کړی چې له میانمار نه د پاکستاني وګړو د خوندي راوستلو لپاره د زر لاس په کار شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د امریکا لخوا د مرستو ځنډول به د پولیو د مخنیوي هڅې بیرته وځنډوي. د یادې ادارې د پولیو د مخنیوي ادارې د ختیځې مدیترانې سیمې لپاره مشر حمید جعفری پرون په یو بیان کې ویلي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یوه وحشي بڼه مخ په خپرېدو ده او د مخنیوي لپاره د فنډ له کمبود سره مخامخ دي. نوموړی وایي 133 میلیونه ډالره چې تمه وه د دوی اداره به له امریکا ترلاسه کوي نه یې دي ترلاسه کړي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس آی ډی نړیوالې مرستې وځنډولې. د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوالو مرستو ادارې یونیسف او ګیټس فاونډیشن په مرسته د پولیو د ختمولو لپاره کار کوي. په پاکستان کې د ګوزن د مخنیوي اداروي روان کال په دغه هیواد کې د ګوزن د پیښو شمیر شپږو ته رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې د پاکستان له زندانونو وسل وخت تن افغان کډوال آزاد شوی دي. یاد وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې وسل وخت افغانان د مارچ په 2 منټه هیواد ته ستانه شول. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو لمخې دغه کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي وو او 15 ورځې بندیان وو چې د بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي ځایونو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د جرمني پولیس وایي د غوی لمړنۍ پلټنې ښایي چې په منهم ښار کې د پرونی موټر برید تر شا د افراطي او تروریستي نښې نه لیدل کیږي. رویټرز خبري اژانس پرون ناوخته د جرمني د بادین ویرتمبرګ ایالت د کورنیو چارو وزیر توماس ټرابل له خولې لیکلي چې کېدای شي د پیښې تر شا د حمله کوونکي شخصي انګیزه موجوده وي، خو د هغوی پلټنې لا هم دوام لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د دوشنبې یاګل په ورځ یو موټر چلوونکي چې عمر یې د څلوېښتو کالو په شاوخوا کې و د خلکو پر ګڼې ګوڼې خپل موټر وخېژاوه چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول او یولس نور ژوبل شول. د جرمني د پولیسو په وینا د پیښې تر شا لاس لرونکی کس پرون نیول شوی، خو د نیول کېدو پر مهال یې ځان ویشتی او اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. اسوسییټډ پریس د جرمني د پولیسو په حواله دا هم لیکلي چې هغوی د دې خبرې پلټنه کوي چې کېدای شي دغه کس له رواني یا نفسیاتي ستونزو سره مخامخ و. د خبرونو پای. درن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په دې خبري غړې کې په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه لرو. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه یو وار بیا په تورخم دروازه د افغان طالب سرتیرو او پاکستانی اف سي ځواک ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. د اف سي ځواک یو چارواکي خپل غاړې ته د اتو سرتیرو د ژوبلېدو پخلی وکړ او ویل چې افغان طالب سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړول شوې ده. تر دې مهاله د افغان طالبانو دریس په دې اړه مخې ته نه دی راغلی. د تورخم دروازه د فبروري له یوویشتمې نېټې راهیسې تړلې ده. نور حال د فرهاد شینوارینه.
د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي نن سهار خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه ناوخته یو وار بیا د پاکستان سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم کې نښته شوې او په یو بل یې سپکې او درنې وسلې کارولې. د ملیشیا ځواک چارواکو ادعا کړي چې تیره شپه افغان لوري ته یو شمېر چک پوسټونه په نښه کړي او طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. ملیشیا ځواک افغان لوري ته د تلفاتو شمېره زیاته ښایي، خو طالبانو لا تر اوسه د دې تازه نښتې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې کومه کره شمېره نه ده جاري کړې. البته دوی د مارچ دویمې نېټې په نښته کې یوازې د یو تن وژنه تایید کړې وه. د پاکستان ملیشیا ځواک دا هم تایید کړي چې تیره شپه افغان طالبانو د دوی چک پوسټونه هم په نښه کړي او لږ تر لږه د ملیشیا ځواک اته تنه پکې ژوبل شوي. پاکستان لوري ته ځنې عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي چې بیگانه نښته کې د تیرو ورځو په پرتله ډیر شدت ولیدل شو او ډیرو ساعتونو پورې دوام وکړ او لویه توپخانه هم پکې وکارول شوه. د دغې نښتې له امله په تورخم کې د باچا مې نیکلي نه خلکو لنډې کوتل ته کډې کړي او خپل خپلوانو کره دېره شوي. د مارچ په دویمه نېټه هم شپې ناوخته د دوه طرفه نښتې په نتیجه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دریو سرتیرو په شمول څلور تنه ژوبل شوي وو. په تورخم کې په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو په هکله دوه ځل مذاکرات شوي، خو بې نتیجې پای ته رسېدلي. پرون د خیبر ضلع د بلدیاتي نمائندګانو مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری د نورو قومي مشرانو ترڅنګ د دغه نښتې ودرولو غوښتنه کړې او دوی ویلي چې د تیرو وختونو په څیر د یوه قبایلي جرګه جوړه شي چې دواړو خواو سره وویني او دا کشاله هواره کړي.
چې کوم جاړه پراغله په هغه کې دواړو طرف ته مقامی آبادی شوي، هغه د خپلو ځایونو نه بی ځایه شوي، یو لوی تکلیف سره خلک چې دی هغه مخ شوي دي، ماشومان زنانه. د دواړو مملکتونو نه ذمهدارو چارواکو نه مونږ دغه اپیل کړو چې زمونږ لنډ کوتل تحصیل کې میشته کامونو یو جرګه را جوړه کړې ده، نو مونږ له موقع راکړی چې مونږ پکې خپل کردار ادا کړو او دا تاوتریخوالی چې دی دا ختم کړو.
د تورخم دروازه نن په 12مه ورځ هم هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. ادوارد خیز تجارت پرې ځنډول شوی. د خیبر درې په لار ځای په ځای مال وړونکي ګاډي ولاړ دي او ډرایوران وایي یو لړ مشکلاتو سره مخ دي.
جګړه شوی ده، روژه ده، ډېر تکلیف سره مخ یو. د حکومتونو دا خواهش دی چې دا جګړې او دا غوبلې او لانجې ختمې کړه او بدلیار کولاو کا.
تورخم دروازه د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه مهال وتړله چې کله افغان طالبان خپل لوري ته نوې پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو پر اعتراض وکړ چې دا تاسیسات په لانجمن ځای کې روان دي او پکار ده چې له دې جوړولو ډډه وکړل شي. همدارنګ افغان طالبان ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا دریز ناسم دی چې دا ممنوعه یا لنجمنه سیمه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تورخم دروازه تګ را تګ له نږدې دوو اونیو راهیسې ځنډېدلی دی. دا لاره تر دې وړاندې هم د مسافرو او تجارت پر مخ په وار وار تړل شوې ده چې د دواړو خواوو لسونو ژوند اغېزمن کړی دی. ډېر کله دا دروازه وروسته له هغې تړل کېږي چې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ ډزې وشي او ډزې هغه مال تبادله کېږي چې یو او یا هم بل لوری په تورخم کې نوې ودانۍ یا پوستې جوړې کړي. شنونکي وایي د یوې وکړې تر مخه د دروازې په 300 متره کې افغانستان یا پاکستان نوی تاسیسات نشي جوړولې. د موضوع تفصیل د مجید بابرنه.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بنده پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28مه پاکستاني او امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پرېکړو اختیار د کمیسیار سره وي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازعه ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاک دغسې ایپاپس دوه وارې د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه وارې د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنۍ جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او په هغه وخت کې چې وزیر هغه وخت سیاست مار صاحب و چې هغه شتون نه درلود او ناب چې دغه کمیټه مشرۍ کول په هغه کې د سرحدونو په هکله فقط د امنیت د تامین په هکله په هغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف د تشریح اطلاعات مطلب شته دی، استخباراتي اطلاعات مسله شریکول مسله شته دی، ځکه چې ناتو هم یو غړی و دی په ایپاکس کې نه، خو د سرحدونو د هماهنګي او د امنیت تامین دپاره. نو په هغه هلته یو تشریک اطلاعات و دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت شي، په دغه باندې دولتونو توافق ته نه ده رسېدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کر خوای. خود خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر سید اختر لشاوی دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کړي شي.
سفارتی آداب دی غوغواد دی قدیر بلند کی دای په ټی کی جو شه دی دا این د پس په وګراوانی بیا چې د دې افغانستان د پاکستان د دغه شو دی ورس کې سره والا کوم یز به برانډ سو د پاره به اول کې دو دو اوس هم چې د پاکستان د سفارت ا طرف سو دی دی طرف سو دی خارجه او وزارت دی دی طرف سو دی ا طرف سو دی دی به علاوه جوائنټ کوارډینیشن ته د چا دی د بار اور اف کی چا کوم سره دا دی دا هی چې یو سیز کوي یو بورچه یو طرف ته یا بل طرف ته جوړی ته پکار دی چې اور خپلو کې یو سلا مشوره کوي ته دا تاسو ورګیا درای.
سید اختر لشاوی چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولی او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
د د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیزه خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.
شمالی وزیرستان د میرالی خلق له بدامنې سر ټکوي. دا سیمې ځنو اوسیدونکو مشال لډي او تویل د روژې په میاشت کې هم د حکومت او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه چې ولستر غزمن کیږي. دوی وایي نه وسلوال او نه هم پوست یو بل پر ضد د ډزو پر مال د ولس خوندیتوب ته پام کوي. وسلوالو په دې اړه سندي ویلي، خو د پاکستان پوځ امنیتي ادارې وایي د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مال د ولسي خلکو خوندیتوب ته دقیقه پاملرنه کوي. د مشال لډي خبريال وزیر راپور لري.
د میرالی اوسیدونکي وایي چې د روژې میاشت کې هم شپه ورځ په ویر ده، روزانه د جنگ بریدونو او نورو نامنۍ سره مخ وي. دوی وایي چې دغلته روزانه د فوز او وسلوالو ترمن نشتې دي، ډرون بریدونه روان دي چې عام خلک یې د تاوان سره مخ کیږي. د میرالی اوسیدونکي وایي چې هره شپه فوز وسلوالو ترمنځ ډزې کیږي، یو په بل بریدونه کوي او عام خلک د ویرې نه شپه ویښه تېروي. د میرالی پی اوسیدونکي سیاسي مدني فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې چرته ولاړ شي. د جنگ جګړو سره ژوند دی،
زلالات خلک په تیښته وي، په منډه وي، کلا ډرون وي، کلا حمله وي، طالبانو او فوج پر میاشت فایرینګ وي. لوی زلالات ته خلک په انتهایی د هیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. میدان جنگ جوړ دی میرالی نه، اپریشنی نه وشولا، خال کې دار به دار کړو، نو خیر چیرته د خلک لوټ شي. د ریاست چې مشته داسې یو روټ وشای چې تو ساغه چار وکي مې معاف یا مشر ټول وزیرستان هغه وکي ویوال یار درته وشای مشر هغه اختیار کی چې د غضب نه خلاص شي. مزید دا غضب به خیر برداشت نه ده.
نمیر علی یو بلوسیدون کې سمت خان وای چې د ویر نه خلک بازار ته نه وزي، د روان جنگ نه ډیر زپل شوی، پخپل خاور دوی هم نور امن او سوکاله ژوند غواړي.
دلته درزانه په بنیاد باندې د طالبو د فوجي ومنس کې کوم جګړه ده، د ډېر زیات تر نقصان دلته عام کولستر سي ګلګیا دي. دلته زمونږ اقتصاد، زمونږ کاروبار تباہ برباد شو. په دې روجه کې هم دلته خلک اغه شانتي بازارونو ته نشي راوتلي، ولې دې یره مخصوصوي. دغه جنگ دوه درې کالو کې ډېر زیات تودواله اخیسته دي. مونږ ځای خلک د دې جنگ نه نور تنگ شوي یو. مونږ د دواړو دلونو او بیا په خصوص د حکومت نه درخواست کوو چې دلته زمونږ د خاور نه دغه جنگ نور بل خيوسي، د خاور مزید د جنگ متحمل نشي کېدلی او په خپل خاور باندې مستقیل امن غواړي، ترقی غواړي، تعلیم غواړي.
شمالی وزیرستان ځانګړي ډول میرالی کې ځای خلکو په وار وار جرګې کړي، احتجاجونه یې کړي. حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زید عملیاتو کې د عامو خلکو د مال ځان د ژغورنې غوښتنه کړي. په میرالی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو په وار وار غونډې وکړي او تور پورې کوي چې روانو هدفي عملیاتو کې عام خلک د مرګ ژوبل سره مخ کیږي. د شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرالی کې روانو حالاتو او د خلکو جرګو غوښتنو په ځواب کې د غلطه فوزي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره د وسلوالو زید هدفي عملیات توند کړي دي، خو دغو کاروایو کې د عامو لس خیال ساتل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا د فبروري پاتې وشتمه د خیبر پختونخوا د کوړه خټک په حقانیه مدرسه کې شوې بمی چاودنه کې دا غ مدرسې د مشر محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د مشر مولانا احمد الحق په ګډون وتنه وژل شول خو دا غ برید ذمہواری کومې وسله والې ډلې ونه منله. د چارو ځنې شنن کې وایي ک یو خواته د پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسله والو ډلو فعالیتونه سیوا شوي، نو بل پلو داسې بریخی چې د افغانستان په سیر په پاکستان کې هم د دیوبند مکتب فکر د عالمانو ژوند خوندې نه دی. د دوی په خبره دا ثابتوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ هدفي عملیات ناکامه دي. د موضوع تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
شینون کې یو خبریالان په دې نظر دي چې د وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. خبریال او شینون کې حق نواز خان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي،
دغه کومګه وګورو د حقانی را په خنتروسه پورې دیله پلټنې دا شخکاره سنښته نه جازمه مداري غستله. دایښ خراسان کو ګورین یو مهمه دله چې دا په افغانستان کې او په پاکستان کې هم، په پاکستان کې که نظر واچو منو زیاتره حقیقه آلمان یا هغه مدرسې پنه کړی دي کوم چې د افغان طالبانو سره هم فکر دی او دا غي سره سن سره هم درد لري. هغه په پاکستان کې بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې په پاجوړ کې او شمیر داسې آلمان پنه شوې دي، په پیښور کې هم شوې دي، او دغه شانته کې دا غوسنه دا مولانا احمد الحق حقانی دا یو ډېر لوی غټ پیغام هم دی. او د دې دام ښکاره کیږي چې زمونږ کم استخباراتي ادارې دي، زمونږ د امنیت کم ادارې دي، هغې هم ناکامۍ طرف ته مخ دي، ځکه چې دې نه مخکې کم ترټ الرټ شو یا د ترهګرۍ چې کومه یره وه او پیغام ونو هغه د مولانا فضل الرحمن طرف ته او زیاته توجه هغې ته ویلې شي و چې تاسو خپل مومنټ او خپل ګرځېدل لږ کم کړئ. خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو هغه پیښه دلته په حقانیه کې وشوه.
تر دې دمه په حقانیه مدرسه کې په جماعت د برید ذمہواری کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې، خو خبریال او شینون کې فخر کاکاخیل وایي دا مهال که یو خواته د خیبر پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو لخوا د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ضد کاروایانې زیاتې شوې دي، نو بلې خواته په پاکستان کې د داعش د خراسان څانګې فعالیتونه هم لیدلې شوې دي.
شیخ عبدالرحیم مدانی صاحب کوم چې د دیوبند مکتب فکر یو وتلی عالم و هغه باندې ړومبې په پېښور کې دماکه وشوه، او بیا 2020 کې چې افغان طالبان کله افغانستان کې راغلل نو په 2020 کې هغه هلته کې و چې د اګست په میاشت کې په ځان مرګ کې برید کې ووژل شو. تاسو ته یاد دی چې په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام په غونډه باندې ځان مرګ کې برید شو، او د هغې چې کوم رسایل او جرایید دي هغه د دې خبرو نه ډکې دي چې دی په نخه باندې د دیوبند مکتب فکر علماء کرام او چې جنګیالي ډلې دي هغه به دی په نخه باندې وي.
په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې دننه د تیرې جمعې په ورځ د ځان مرګ برید په داسې مهال شوی چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، او ځایي خلکو په خپلو خپلو سیمو کې د ناامنۍ ضد وخت په وخت لاریونونه، مظاهرې، جرګې او احتجاجونه هم کړي دي. د دې حالاتو په تناظر کې په پېښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي په حقانیه مدرسه کې دننه د دې برید وروستو د ولس اندېښنې نورې هم زیاتې شوې دي.
په داسې وخت کې د حقانی په مدرسه کې ترهګری کول او د دې لپاره یوازې دا ځای نه چې دلته په پاکستان یا په خیبر پختونخوا کې، بلکې دې باندې د افغانستان کې چې کوم د هغوی عبوري سټ اپ دی د طالبانو هغوی ته هم یو جواب ورکول دي چې ستاسو هغه ځای چېرته چې تاسو تعلیمونه ترلاسه کړي دي د هغې په ضد هم کاروایی کېدای شي. د دې وجې نه د ترهګرۍ دا کاروایی معمولي نه ده، دا یو ډېر لویه هڅه کړې ده ترهګرو، او د دې واحد حلدارې چې دې وخت کې د ترهګرۍ په ضد باندې چې کوم موجوده پالیسی دي په دې نظر ثانی وکړلی شي، د افغانستان سره یو ښه تعلق جوړ کړلی شي، او د ولس اعتماد د ترهګرۍ په ضد چې کوم کاروایی کیږي پاره واخلي.
خو په پاکستان کې حکومت او ادارو په بیا بیا ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
له مشال رادیو خبری گړې ته وګه د مومندو د امبار اوسیدونکو وای آبادی تر 2300 زیاته د خو د نادرا یوازینې دفتر ورته په مکمل توګه فعال نه دي. دوی شکایت کوي چې د شناختی کارت تر څنګ د خپل ماشومان لپاره د فارم بی په نوم د یو سرکاري کاغذ په ترلاسه کولو کې هم ستونزې لري. د نادرا سیمه ایز افسران د خلکو شکایت پر ځای بولی خو وای چې د عملی د کمښت په وجود شناختی کارتونه جوړوي. د مومندو لپاره د پرمختیاي چارو د کمیټې مشر وای سی روان دي چې د شناختی کارت او فارم بی اړوند ستونزې زر حل کړي. نور تفصیل د شنواز ترګزی په دې رپورت کې.
د امبار اوسیدونکو وای دغلته د نادرا دفتر کې نوې شناختی کارتونه او د ماشومانو فارم بی نه جوړیږي. دوی وای چې دوی دغه سرکاري دستاویزونو لپاره د مومندو نورو تحصیلونو ته ورځي چې ور باندې خرڅونه هم ډیر راځي او په تګ راتګ کې پوره ورځ هم لګي. دا حد کور په سرکاري پرایمري سکول کې استاد اکرام اتوان خیل مشاد رډو ته ول دوی د شناختی کارډونو نه زیات مشکلات په فارم بي جوړولو کې لري.
اوس نادرا په امبار حد کور کې سنټر منظور شوی دا پاغي کې صرف رینیول کیږي. فارم بي به نه جوړيږي بل پکې نوې کار نه جوړيږي. نو هغه د پاره زمونږ علاوه دینه بچ کم نور دین ته مونږ زو یا تلی مخ کې بوتې د بتللو بوتې نه الته چې سړی زی نو هم بستا او مطلب ورس خرابې کې سهار بلار شي الته بلا ولته رجستریشن وکي مطلب ته فارم فل کې بیا باغ ته چانه بیا اټیسټ کې بیا برازي بیا بزي امبار ته ډېر تکلیفات دي. کاغذ سي داغه نه علاوه اکاونټ ته زی نو ستا په پیسې م لګي ځکه چې اکاونټ ته زی نو 7800 روپیه طرف نه کړئ د 7800 د بل طرف نه ده او بیا چې زرانه سره دوه کسان نه غي سره تقریبا 3-4-5000 روپیه خرچه راځي.
د هم د غسکول یو ماشوم چې په څلورم ټولګي کې سبق وای او هارون خان نومېږي هغه هم د فارم بي د پاره دغه ته د نادرا د دفتر د فعالیت غوښتنه کړي.
زما پلا چې ما له فارم بي جوړول نو یو کاغذ ته تلې و زمنګ په فارم بي 3000 روپیه خرچه راغلی و او وس په انبار کې د نادري سنټر منظور شوه دی خو فارم بي نه جوړوي.
مقصود اتمان خیر مشاد رو تو بول دغه سیمه آبادی 2300 نه زیاته ده. خو دوی ته نه خو د نادرا دفتر فعال دی نه های سکول شته او نه کوم لوی روغتون. دې زیاتوي چې دغلته باید دغه ټول سہولتونه ورکړې شي.
په دې کې اصل کې زموږ سټوډنټ دی ډیر زیات تکلیف دی ځکه چې دا وي بدره بیا د نه هم د لسم داخلي به شروع کیږي نه کې تیر پارم بیا نه غواړي. بیا اصل کې زنانه د ډیر زیات تکلیف دی چې نور تحصیلون ته او وسم زی د نور تحصیلون د تګ خلاص نشي. مثلا د یک غونډه د غلنې د تګ غوي ته خلاص نشي نو د به اخر څه کیږي کنه. نو موږ د حکومت د پرزور د مطالبه کوو چې د نادرات لري برپور خپل سټاپ زرت زره منظور کړي.
دغه تنانو د نادرا دفتر کې کله کله د شناختی کارتونو جوړولو لړۍ شروع شي خو هغه بیرته بند شي. نو مشاد رډیو چې د نادرا د دفتر سره به توکړه نو هغه وویل دغه تا شناختی کارتونه هم جوړیږي البته عمله ور سره کم ده نو مشکلات شته. د محمدو د طریقېتی کارون د پره د صوبې حکومت مقرر چیرمن او د سیملې غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل څو ورځې وړاندې دغه مشکلات ختم شوي.
به ما غوښه اډي سره به تاسو کړنه نه اډي ما دی چې بالکل مال یو لیست هم راولې نه په دغه وجبانه هغه د انفارمیشن مطابق هغه ما ته به ډیټا راولې غو صحیح کار لکه کوي ولې نه جوړې شنه کړي ګاډون هم جوړې نه به دا ډیټا هم جوړې یار یو سیس جوړې دا خبره پکې خو نشته ریخه.
ما وو شیر مومن زیاته کړه کبه هم کوم مشکلات هغه ته موجود وي او د شنه کړي ګاډون ترڅنګ د فارم بي او د نادرا نور چارې نیمګړې وي دوی به کوشش کوي چې د نادرا د محکمې سره خبرې وکړي او دغه تحصیل ته عمل ور ولېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
درنو ریدونکو د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکې دي په پوره 12 نیمو بجو درته خبرنو لنډیز وړاندې کوو. ل خبرنو لنډیز وروسته تاسو ته نو رپورټونه دروړو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې په حدودو کې بیګا یو واربیا ډزې تبادله شوې ده. په تورخم کې د پاکستان د افسي ځواک او چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشاله رادیو تنن سارویل چې تیر شپه یو واربیا د پاکستان د سرحدي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په نښته کې د سپکو او درنو وسلو ډزو تبادله شوې ده. د تایید کړه چې د دوی غاړې ته اته سرتیري ژوبل شوې دي. د دا وکړه چې افغان طالبانو ته هم ولی دا خو افغان طالبانو په دې اړه تر دې غړې سن دی ویلي. پاکستانی چارواکي وایي په میانمار یا برما کې له 500 زیات پاکستانیان په جبري ډول په بیګار کمپونو کې ساتل شوی دي. یو نیوز پرون په تایلند کې د پاکستان د سفیر رخصان افضل په حواله دغه خبر خپور کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د امریکا لخوا د مرستو ځنډول به د پولیو د مخنیوي هڅې بیرته وځنډوي. د یادې ادارې د پولیو د مخنیوي ادارې د خدیزی مدیترانی سیمې لپاره مشر حامد جعفری پرون په یو بیان کې ویلي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یو وحشي بڼه مخ په خورېدو ده او د مخنیوي لپاره د فنډ له کمبود سره دوی مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې د پاکستان له زندانونو 30 تن افغان کډوال آزاد شوي دي او خپل هیواد ته رسیدلي دي. د جرمني پولیس وایي د هغوی لومړنۍ پلټنې ښایي چې په مانهم ښار کې د پرونی موټر برید تر شا د افراطي او تروریستي نښې نه لیدل کېږي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي د دوشنبه یا ګل په ورځ یو موټر چلوونکي چې عمر یې د 30 په کالو په شاوخوا کې وو جرمني وګړي او د خلکو پر ګڼې ګوڼې خپل موټر خېجولې چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو که وخت لري را سره پات شي ځکه په دینی مای کې هم مهم رپورټونه درته لرو. یو موټر چلوونکی پرون د جرمني په سویل لویدیز منهایم ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې کې پر موټر 2 کسان وژل او 11 نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه په رڼا ورځ وحشت بلل. زموږ همکار صفی الله ستنګزه نور جزئیات په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه په ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر 2 کسان مړه او 11 نور کسان ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روانو یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 3,00,000 کسان یې لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لر ویلي د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو ویې کاروو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس ته سخت ټپونو لامل پروختون کې برته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه وپاروله.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لری ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ. به هم یو نړیوال رپورټ، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته صبر ختم شوی دی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په اروپا کې د سراسري امن تضمین واک ترلاسه کړي. ډونالد ټرمپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه روسیې سره د خبرو اترو د هڅو په وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر مقاومت نیوکه کړې ده. نور حال فیروزی عزیزی وره.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نیوکه کړې او ویلي دي چې پر وړاندې صبر پای ته رسیدلی دی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ټرمپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو پر وړاندې د زیلنسکی د مقاومت له امله نیوکه کړې ده. د زیلنسکی د دې خبرو په غبرګون کې چې ویلي و په هیواد کې د پای ډیر لری دی، پر ټولنیزو شبکو ولیکل چې دا د زیلنسکی له لوري تر ټولو ناوړه وینا ده او امریکا به یې تر ډیره وخته ونه زغمي. د زیلنسکی په اړه د ډونالډ ټرمپ نوې نیوکه چې د مارچ په درېمه په تورت سوشل کې خبره شوې ښیي چې له سپینې ماڼۍ سره د اړیکو رغول به هغه ډول چې اروپایي مشران یې له زیلنسکی غوښتنه کړې ستونزمن کار وي. د برېټانیا لومړي وزیر وان کیر سټارمر د مارچ په درېمه وویل چې د اوربان موافقې لپاره پر میز ځینې حل لارې شته چې لږ تر لږه به په موقت ډول په اوکراین کې شخړه ودروي. دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون لو فیګارو رسپانې ته وویل دا یې فکر کوي چې هوایی، سمندري او د انرژۍ په زیرمو کې یو میاشتنی اوربان به متحدینو ته وخت ورکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بشپړ او تلپاتې اوربان ژمنې وارسوي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورسولا وان دیر لاین ویلي دي د اروپایي هیوادونو دولتونه د اوکراین د جګړې په اړه د خپلو سیاتیدونکو اختلافاتو د کمولو پر سر له متحدو ایالاتو سره هڅې کوي غړیو هیوادونو ته به د اروپا د بیا مصالح کولو په اړه خبر ورکړي. فون دیر لاین وویل موږ پرته له هیڅ ډول پوښتنې لوی دفاعي زیاتوالي ته اړتیا لرو. موږ تلپاتې سوله غواړو خو تلپاتې سوله یوازې د واک پر بنسټ رامنځته کیږي او واک زموږ په خپل ځواک پیلېږي. له کاناډا، ترکیې او د ناټو سازمان لسګونو مشرانو د مارچ په دویمه په لندن کې سره وکتل د دې لپاره چې یوه مصروفه ډیپلوماتیکه اونۍ پای ته ورسوي تر څو د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او زیلنسکي ترمنځ لانجمنه کتنه چې تل به د خلکو په اسانو کې وي پر خلکو یې هېره کړي. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو هیڅ استازي ګډون نه وکړای. که څه هم سټارمر له دې ناستې مخکې وویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او احتمالا یو یا دوه کسه به د سولې په داسې یو طرحې کار وکړي چې له واشنگټن سره به هم پرې خبرې وکړي. د زیلنسکي او ټرمپ د ژوندیو تلویزیوني نشراتو او کمرو مخې ته د روسیې د درې کلن یرغل په اړه ناندریو د اروپا مشران په ښکاره ډول حیران کړل. د جرمني احتمالي صدراعظم فریدریش مرتز هغه څه ته په اشاره چې په سپینه ماڼۍ کې پیکس ول وویل دا د زیلنسکي څرګندونو ته یو ناڅاپي عکس العمل نه و بلکې په خبره یې جعلي تیښته وه چې پر ټرمپ یې د پټې نیوکې څرګندونه کوله. د اروپا د دفاعي توان د پیاوړتیا او د مسکو واشنگټن ترمنځ د تودو خبرو د خبرداریو په اړه له سختو او روانو بحثونو سربیره اروپایي مشران وایي د امریکا له نوي دولت سره تعامل یو لومړیتوب دی ځکه په خبره یې امریکا له اوکراین سره د پوځي مرستو عمده مرسته کوونکی دی او باید د خبرو برخوال وي. مرتز وویل په اروپا کې د امریکایانو د ساتلو لپاره له هر ډول اقدامه دفاع کوي. له هغې راهیسې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر او د هغې هغه ټیم په مقرر ډول زلنسکی د متحده ایالاتو د مرستې لپاره په ناشکرۍ تورن کړ. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ولټس د مارچ په 2 وویل موږ داسې مشر ته اړتیا لرو چې له موږ سره هوکړه وکړي. د اوکراین ولسمشر د مارچ په 2 په یوه ویډیو کې وویل البته چې موږ د امریکا اهمیت درکوو او د ټولو حقوقو مرستو لپاره هم مننه کوو چې له متحده ایالاتو مو ترلاسه کړي دي. که څه هم لا څرګند نه ده چې په اوکراین کې به د سولې برخلیک څه وي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د یو میاشتني اوربند د احتمالي پیل په توګه انګیري.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې د 2023 کال په راپور کې ویلي چې د ښځو په وړاندې تشدد زیات شوی دی. سستینبل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ویلي چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې پر ښځو د تشدد 3390 کیسونه رپورټ شوي. د راپور تر مخه خراب عدالتي نظام، د پولیسو ناسمې پلټنې او د ټولنې منفي رویې د دې سبب شوي چې د جنسي زیاتیو، کورنۍ تشدد، تختونو، وژنو او نورو داسې پیښو مخنیوی نه کیږي. خالدان یاس په دې اړه رپورټ لري.
د سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن اگزیکټیو ډایرکټر سید کوثر عباس وایي په راپور کې کورنۍ تشدد، ریپ، اغوا او د غیرت په نامه وژنو ډیټا راغونډ کړی ده. مشال ریډیو سره خبرو کې سید کوثر عباس اوی قسم په خزو د تشدد کې سنا سیوا شوی دی، ولدي جرمونو کې ککړ تنانو ته د سزاګانو ورکولو شرح کم ده.
اس دفعہ جو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ رپورٹنگ تو امپروو ہو رہی ہے،
نزل مونږ دې ته زیاته توجه ورکړی چې رپورٹنګ کې خو خواله را روان دي، خو چې د سزا څه صورتحال ده چې تاسو ټول ثبوت وګورئ او تاسو ته به د سزاګانو شرح د 1 او 2% نه هم کم ښکار شي. یعنی که اوس پولیس رپورٹنګ څه ده پوره خکړې لري، خو بیا هم دې کې سنجیدګي کم په نظر راځي. دې نه دا ثابتېږي چې صرف رپورٹ کولو سره د خزو ضد تشدد کې کمی نه راځي، بلکې د دې لپاره سنجیدګي پکار ده څو پورې چې جوډیشل ایمرجنسی نافذ نه شي. د خدو د ماشومانو د جرمونو د کیسونو د پاره هغه وخت پورې دا مسله حل طرف ته نشي تللی.
جب تک جوډیشل ایمرجنسی نه نافذ کی جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ شاید ریزولو نہیں ہوگی.
د ایس ایس ڈی او رپورٹ تر مخه کال 2023 کې د ریپ او غیرت په نامه وژنو مقدمو کې د سزا شرح 0.15% ده. د تختولو کیسونو کې 0.1 او د کورنی تشدد کیسونو کې د سزاګانو شرح 0.3% ده. په سواد کې د ښځو د حقوقو مبارزه تبسم عدنان وایي سزاګانې نه ملاوېدو له امله په ښځو د تشدد پیښې ورځ تر بله سیوا کیږي. دا وایي په ښځو تشدد او جنسي زیاتۍ کې اکثره د کورنۍ کسان ککړ وي، د کومو ضد شي ثبوتونه هم موجود وي، خو بیا هم دوی سزا څخه بچ پاتې کیږي. د جنسی زورونی یو کیس په اړه نوموړی وایي
لیونۍ جنې په ما پسې راوست یوه ماشوما 14-15 کالو او تر یو سره چې و نو هغه په غلط ریلیشن کې و. دا هغې جزیه کیس دق په شانتي پاتې شو، بس ایس ونه شو ځکه چې نه پې ما ثابتولی شوه، نه پې قانون ثابته کړه او ثابتولی شوه پې خو ثابته پې نه کړه. ښه ډي این ای راووتو، ښه د هغې دا جامو نه چې کوم دغه اوسه جرمز پورې لګېدلي وو ښه میچ کړل، هر څه یې وکړل، غوی ته اس میلاو نه شو. ایون مونږ پسې پروټیسټ وکړو په دې خبره پسې، خو اس هم منه شول.
بلخوا د کورمی ضلع سره تعلق لرونکي وکیلا نایاب وایي اکثره ښځې د کورنۍ تشدد په اړه رپورټ درج کولو نه هم ډډه کوي چې دوی خود مختار نه دي. دا وایي جنسي زورونې کیسونو کې زیاتره ښځې د ټولنیز دباو له وجې خپل کور کې هم حال نه وایي.
د دوه قسمه کوم دی اغوا او ریپ دغه خو اول چې ریپورت کوي ډیر ټیم خلیغه کیغه و سوچ کوي یو کور ولې خبر شغه مشوره کوي بیا وې ور سره کمنی بیا ودار سګی نه دی کې ډیر کوم اغا هغه ټیم کوي کو او شی ته ریپورت وکي نه کې دی کې ډیر فرق وي لکه ډیر سبوتونه ختميږي ډیلی کیږي کا سکون د غایس کې کې دای شي نه د ډیر د خبرې کیږي اغه شون ته انویسټیګیشن نشي کنډکټ کې دای لکه څنګه هغه ټیم کې دای شي دا قانوني فیکټس دي او سیکنډلی غریلو تشدد کوم دی وی خطی فون دی وشو نغه دورا لکه ټیم خود مختار نه وی ځغه خونی نه وزي اغه التلوړ شي پولیس سټیشن کې ریپورت وکي اغه باول رسی چې ګور ریسکیو کوي بیا وتی اغه به ریپورت کوي او بیا پولیس راتلله لکه دارشته دارې خرافي کې داده دا ډیره خبرې وکړي چې نه دی واجینا دغه کیس کمزور شي نه دی واجینا کوي اغه ریپورت کولی ریشو کام شي
یاد ریپورت تل مخه خیبر پختونخوا کې په خزو د تشدد 3300 او اوونی وی کیسونه ریکارډ کړل شوې دي صبح کې یو سلسلور د ښځې د غیرت په نامه وجل شوې دي 255 خزو سره جنسي زیاتې شوې دي 933 د اغوا کیسونه مخې ته راغلي دي او د کورنی تشدد 3446 کیسونه ریپورت شوې دي قانوني پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کیدو د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویه په خزو د تشدد کیسونو کې د زیاتوالي وجوهات دي خالدا نیاز مشال ریڈیو پیخبر
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو د تاسې خبري غړی اورې په پاکستان کې په ژمه کې په عمومي توګه خلک د ګیس او بجلی له لوډ شډنګ شکایت کوي خو د دوی کړهونه هغه وخت نورم زیات شي چې کله روژه پیل شي خبر پښتونخوا ځونو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې د روژې ماتی او پېښلمي پر وخت د ګیس د نشټوالي له وجې سخت په تکلیف کې دي چارواکي وایي چې د خلکو دغه کړهونه ته په پام دوی هڅه کوي چې د روژې ماتی او پېښلمي وختونو کې د بجلی او ګیس لوډ شډنګ ونه شي په دې اسما گول رپورٹ لري
د ګیس نشټوالي په اړه د مردان اوسیدونکو سباحت مشال ریډیو ته ویل د سوی ګیس پېشمنی او روجماتي وختونو کې بندش د خشاک بجلی هیټر او ګیس سلندر استعمالولو ته اړ کړي نو موړی وای چې بلونه ورپسې زیات راځي ولې ګیس یا خو وینه او کزینی وختونو کې راشي هم نو پرشرې دوم رقم وی چې ضرورت یې نصر کوي
اوس هغه څه کار شروع دی چې د ګیس تو نړی لوډ شیډنګ نه چې ګیس نه او بلونه را پسې ښه کافي راځي خپټې مداخله اوس کومه د سټیم چن دې روزي تازه کسي ګیس اړوي نه او بل را پسې خبر ډیر راولي په یو دواریا نیو نه یو پوهه نه چې څه وکړو
بل اړخته د پیښور اوسیدونکو ګلناس هم فریاد کوي چې په لومړي پېشمنی د ګیس لوډ شیډنګ له پریشانې سره مخ کړي نو موړی مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل پروژه کې د پخلی وختونو کې د ګیس نشټوالي ستونزې زیاتې کړي باید اړوند چارواکي کړه مې پام کې وساتي
ګیس ته سره راځي نه اول نم بیخي نشته دې پېشمنی کې مې چک کو پېشمنی کې م نو خپ ټایم ورته پاسې دم بار بار چک کوم او ګیس نه نراتلو بیا چې رو جماعتي ټایم شو چې زدي کې خو به دې کې م نشته دې هر ټایم بازار نه تیار خام راولن شي مهنګای دو نزیات ته جهار ټایم خلک دغم نشي افورد کوله رو جماعتي د پارم تیار سي زونه راوړو پښمنی کم تیار روټي بازار نه راوړنو ډاډه رضيات اگرانه شي او بل خپ ټایم راځي او خټ ټیکسي سپسي لګي دي او بل جن داخله نو بس بیا حکومت میټر وړي
خیبر پښتونخوا کې په بلا بیل سیمو کې د ګیس نشټوالي د خزو پرنګ ناري نه هم اغیزمن کړي په خبر کې مېشت کرک سره تعلق لرونکو یو زدهکوونکو نجیب الله بیا مشال ریډیو ته ویل
باقاعده ګیس ته پر جدي شیډیول هم جاری کړی حکومت طرف نه خو کله هم متعلق ټایم راغلو چې موږ وخت له ګیس فلال نه راغله مجبورن مجری سلندر مشه پړو سن نه واخستل نه غوني هغه لپاره امداد پر بات کې راغلو خو چې وی هغه ګیس د کتن نه ولا قدم رقمو رشر پکې وښین او سلنه نه ګرمول نو دې ما هغه کې موږ څه وکړو
د ګیس نشټوالي په اړه د سویګیس محکمې یو ځمور چارواکي چې نه غوښتل میډیا کې په جنګلو وشي مشال ریډیو ته ویل دوی هسي کوي چې ولسته د پښمنی او روجماتي لپاره د ګیس فرهمه یقیني کړي او په دې غرضی کورونو ته د ګیس ورکول لپاره وختونه ټاکلي کوم چې د ماسپخین د درې نیمو نه تر شپې لس بجې او د شپې درې نه تر سهار نه بجې دی. نوموړي زیاته کړه چې د ګیس نشټوالي په اړه ورته صارفینو لخوا شکایتونه ترلاسه شوي خو په نړیوال کچ د طوفان بحران او په مقامی کچا د ګیس پیداواري صلاحیت کم شوي ځکه اولسته د سوی ګیس ورکولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د اسما ګل رپورټ مو اوریده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امین ګنډاپور په یو خط کې د ځنګلات او ماحولیات محکمې ته حکم کړی چې سخ کال د صوبې په خاري سیمو کې د بوټو په نالولو کې د آبهوا بدلون ته خصوصي پاملرنه وکړي. په خط کې لیکل شوی چې داسې بوټي او ونې د ولګول شي چې د سیمې له موسمونو سره سمون خوري. حکومت سخ کال په ټوله صوبه کې د شپږ ویشت لکه بوټو نالولو هدف ټاکلی دی چې په کې به شل لکه بوټی خلکو ته ورکول کېږي. نو تفصیل په خبره خلدانه از راوروي.
دا مراسلا په داسې حال کې استولې شوې ده چې اولسما فروری باندې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د وزیر اعلی هاوس لان کې بوټی نالولو سره د مهم پرانستو کړه. په دې موکا متعلقه چارواکو ویلي سکال خیبر پختونخوا کې د شپږویشت لکه بوټو نالولو هدف ټاکل شوی دی. د پېښور کلین ایئر الاینس خړی عبدالحسیب مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي خالصو سیمو کې بوټي نالول د حکومت یو ښه اقدام دی. دیوای اوبو او هوا سره سم بوټي نالولو سره به چاپیریال ته ګټور بوټي ملو شي. دیوای اوسنی وخت بوټو نالولو د لپاره بهترین وخت دی، باید زیات نه زیات بوټي نال کړل شي.
دې کې دا خبره هم شوې ده چې په خارونو کې په پېښور خار کې د اربن پلانټیشن یا د خار په حساب باندې پلانټیشن شي، ځکه چې په کلو کې او باندو کې ځمکې ډېرې وي، دلته د ځمکې شته دی نه، نو باید چې ښه بوټي وکرل شي. دا موسم چې دا د بوټو نال کولو موسم دی، نو باید چې دې ته تکنیکي او ساينټیفیک پوهه باندې دا ونې وکرل شي چې کوم ځای د ځمکې د ماحول سره ترون خوري. نو دا یقین کولای شي چې یو بوټي مونږ نن وکړو دا
شہاب الدین د کلائمیٹ ڈائیلاگ پلیٹ فارم مشر دے دے خیبر پختونخوا کی زوانانو کی د موسمیاتی بدلون پا اڑا پوہاوی دفارا کار کئی. مشال ریڈیو سرا خبر کی شہاب الدین اوی بوٹی چاپیریال دفارا اڑین دی وائی زنگلونا او بوٹی د سیلاب مخنیوی کی مہم کردار ادا کئی او نور ہم ڈیری گٹھی لری خنالولو پو وقت پڑتا خصوصی پاملرن پکار دا چی هر بوٹے د هر علاقے د پارا گٹور نوی
چې کله غیر مقامی چې کم بوټی دی هغه اون علی لشینو هغه سره د فلورا او فانا تا یا بایو ډایورسټی ایس فائدہ نه رسی. دا غلطی مونږ نه د دینه پہله په پلانټیشن رایس کې شو، مختلف کم غریزی علاقے به پاغه کې د لاچی بوټی کرل شي او د لاچی بوټی او بډې رزيات هغه ته پکار وي د گروت لپاره. نو په دې غریزو علاقو کې د اوبو چې کم واټر ټیبل ورته ویل کیږي دا غي لیول الریډي ډیر زیات کم وي. نو د الایچی د زیات اوبو استعمال د وجه نه هغه واټر ټیبل نور هم لاندې لاړ شي. نو په کار د شي د دې حواله سره ډیر غور دی وکړي شي او ډیر خیال دی وساتل شي.
بلخو اقلیمی بدلون باندې کارکونکو خبريال آصف محمد وای پاکستان د موسمی بدلون نه زیات متاثر کیدونکي لس ملکونو نوملړ کې شامل دي. صرف بوٹی نالولو سره د اقلیمی بدلون مقابله نشي کېدلی. دیوای اقلیمی بدلون د اولس صحت هم ډیر اغیزمن کړی دی. باید حکومت بوٹی نالولو ترڅنګ نور اقدامات هم وکړي.
جمی کې بارانونه ونه شونو ډیر زیات وایرس زرالل ډینګي تر وسه پوری په جمی کې بډینګي کیسز نو د ازل په پیښور کې ډینګي کیسز مو انفلوئنزا وایرس چې کوم دی هغه د ماشومانو نه والا د مشرانو پور ډیر زیات خلک متاثر کړل. نو دا ټول د کلایمیټ چینج د وجې دي د بیماری نه اوس پاغه کې ونه کارل چې کوم دی. نو دا یو معمولی غونټه عمل دی د کلایمیټ چینج د مخنیوي لپاره بنیادی چې کومه پالیسي جوړې شوې دي هغه تر وسه پوری عملی شوی نه دی. زمونږ په ټریفیک نظام کې بدلون پکار دی، زمونږ خاص کر په صحت کې بدلون پکار دی.
دا یادونه ورده خبر پښتونخوا کې کال 2019 کې د بیلین ټری سونامي په نامه یو پروژا پیل شوی و. د کومې لاندې چې صبح کې یو رب بوټی نالولو په دغه منصوبه د درغلو تورونه هم لګول شوی. خو تحریک انصاف وی بلین ٹری سونامی یو کامیابه منصوبه وا چې نړۍ هم ستایلې ده او چاپیریال ته هم ګټې ترلاسه شوې دي. خیبر پختونخوا حکومت تیر کال صبح کې د بلین ٹری سونامی پلس شروع کولو فیصله هم کړې ده چې تر مخه به راتلونکي 15 کالو کې یو ارب نصیبه بوټي نالولې شي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د خلدان یاز رپورت مو اورید. د خیبر پختونخوا د سواد دیر لسکلنې عائشه یاز د صوبې په کلنۍ لوبو کې د تایکوانډو په سیالیو کې دوه مډالونه ګټلې دي. هغه کورنۍ د دې بریا په ترلاسه کولو خوشاله دي. نوموړي غواړي چې اولمپیک سیالیو ته تیاری وکړي او هلته هم وځلیږي. د عائشه روزون کې د هغې پلار ایاز خان دی. له دواړو سره د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي. دا به د دې خپرونې وروستی رپورټ یې امر کوي چې ورسره به دا خبرې ګړې هم پای ته ورسیږي. راځي چې وایو.
پایشه سلامونه.
وعلیکم السلام.
نور خو راته وایم مقابله کم ځای کې وي کله وي او تا په کوم کوم لوبو کې برخه اخیستل
دا خبر پښتون خو ټول غټ ګنده چې ته ان 23 ګیم ولې چې دا په کال کې یو پر کې او په دې کې ما دوه مډال تر لاسه کړې دي چې یو براون دی یو سلور دی په پومسو کې او په فایټ کې.
وسو لوبو کې تا برخه اخیستل
ما په دوو کې
دوه غوړو کې دی واغستل دا بس په غیبه نه سو احساسات چې ودی ګټلا
ما چې کله کوټل زړه ډېر زیات خوشاله شم او خاص کل خپل کې پکې نه او انټرویو نیوز والو نه چې هغه زما هو سلام ځایو کړه او زه چې کړه دل کرالم مالې زبردست استقبال کوو زه ډېر زیات خوشاله يم د دې چې دوی زما حوصله بلندای
بده لوب کې سمره جنہ کوي او د کم کم عمر روي او تا د کم عمر نه دا لوب شروع کړی دا
لوب خمال درینه مقال نه شروع کړل چې پدې کې د براول نه او د اپر درنا لور دینه دینه د دې یو ټرایلز کیږي نو پاغي ټرایلز چې کم دې کم انسان مطلب پر سلیکشن او غوي مخه تزي نو پدې کې زه سلیکشن ما نو زبیا 23 گیم لرم چې پای کوم بیا ما د مډلې تر لاسه کړې
مډلې خود را کړو سره سم سہولیات در کړو کنه ال ته پیخور ته لال ته پاتې کې دل سور زیات ته وي نو دغه را تک شیر کړې
جی بالکل مونږ له ټی ډی ایم را کړو د ورځې په حساب باندې او مونږ ما چې کله دا مډل واغ سون د دې سکالرشپ هم دی بوټان مال را کړو ټریک سوټ هم را کړو مونږ له پوره سہولیات را کړو ولته
وړاندې په کوم لوبه کې برخه اخلي چې څه ټارګټ ځان ته
زمو ډریم اولمپیک سه خو ان شاء الله د دې مخ کې ز انټرنیشنل ایونټس کلاوي دل غواړم نو اوس ان شاء الله جاپان د پاره زمو پورا تیار دی چې ان شاء الله جاپان ته روانم د غټ اختر په لسمه نو ان شاء الله ای کې الله پاک تمه په مهنت پوه جمانه مډل لا کی
سو ای پښتني جنہ کې د لوبو تراشی یو صرف د تایکوانډو کنوري لوبي هم دی نو
هغه ته خو دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو سره کړه تاسو د مور پلر سپورټ یې نو هغه سوز پاره ډیره خبره ده لازم خبر نه صرف تایکوانډو دی فوتبال له کرکټ ته هر یو گیم دی نو چې تاسو کم سره شوق او کم کول غواړئ نو هغه تاسو کوي
مننه موږ سره د عائشه ایاز پلار ایاز خانم موجود دی چې په خپل دغه تایکوانډو لوبو کوچ دی او دوی چې دلته اکیډمي هم جوړ کړی دی او د عائشه ایاز چې کله دغه دوه درې میډل وګټلې په انټرنیشنل کچا باندې نړیواله کچا باندې او بیا په مقامی لوبو کې موږ ګټلو ډیر شي جنکې دی و چې رالی دغه په دغه اړه باندې پښتنه کوو. سلامونه.
السلام علیکم سنگال له خیر تاسو ډیر شکریا دا کوم جی
سوای د جنکو لوبو مستقبل سده
ام کله چا چې درنیم کال نه سٹارټ شون دا غیر مخکم زما انټرویو نه وی چې هغه ما دا خبره کړو چې ما ډیر جنکې ټرین کې خو بیا زمونږ چې کم ده 14 15 16 سال کې جنې د واده پروګرامي دا غیر نه علاوه چې کم ده بیا کور کې مشران غوسه کیږي ما ماتره دا نو په دغه وجه باندې دا پرابلم ډیر زیات راتل بیا ما سٹارټ عائشہ نواز د دې شو کوم ماشاءالله عائشہ چې د کله نه میډل اغستې ده اول نه انټرنیشنل نیشنل گولڈ میڈل په 2020 کې دا غیر پس یو سلسله شروع شوې ده د هر رور د هر سړي د خواهش ده چې دا شن کم عزت عائشہ یاس ته ملو شو د زمونږ بچو ته ملو شي د دې کې قسم نشته لاول به خلکو بل نمونه سوچونه خو ماشاءالله څنګه چې تعلیم د انسان لپاره ضروری ده دا شان چې کم ده سپورت هم ده لازمی خبره تایکوانډو نه هر گیم چی د فزیکل فټنس د لپاره د ماشوم پکار ده کاغه مل دو کاغه فی مل نو خلکو ته د حقیقت پته ولګي
دا مشال ریډیو ده